द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د وروستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته مو بیا هرکلی کوم. دا خپرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او پروډوسر راسره منظه شهید ده. نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د 2019 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 8:30 په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر د 28 نیټې د شپې 10:30 دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په هلمند کې پر یوه پوسته په برید کې 10 افغان پوځیان وژل شوي او 4 ټپیان دي. طالبانو یې ذمواري منلې او بل لور ته ځینې سرچینې وایي طالبانو د نوي عیسوي کال له پایله پر اوو ورځني اوربند سلا کړې. د سومالیا په پایتخت موغادشو کې یوه زوروره چاودنه سوې چې لږ تر لږه 6 تنه یې وژلې او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي. ذمواري یې کومې ډلې نه ده منلې خو شک یې پر الشباب ډلې کېږي. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران لخوا تېره میاشت په حکومت ضد مظاهرو کې د وژل شویو کسانو پر یاد غونډه د انټرنیټ بندول او د غونډې د جوړونکو وهل ټکول غندلې دي. دا هم بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا او سند صوبو کې د پولیو 4 نوې پیښې مخې ته راغلي دي چې له دې سره ساش کال په پاکستان کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر 111 ته ورسید. د پاکستان د سیاحت مرکزی ادارې په خپل یو اعلامیه کې ویلي دا پیښې د خیبر پښتونخوا په بنو او ټانک او د سند په سکر او ټنډو الایار سیمو کې رپورټ شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې د پولیو 1 پیښې رپورټ شوی وي. لکه مروت د پښتونخوا هغه ضلع وګرځېده چې روان کال د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې پکې مخې ته راغلي او شمېر یې 9 ته ورسېد. پر دویم نمبر زیات اغېزمنه ضلع بنو ده چې سږ کال د پولیو 15 پیښې پکې رپورټ شوې دي. په پاکستان کې دا تازه پیښې په داسې حال کې رپورټ شوې چې په ملک کې د پولیو ضد 15 ورځنی بیړنی کمپاین روانه اونۍ پای ته رسېدلی. افغان طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي طالب مشر ملا حبت الله د یوې اونۍ پر اوربند سلا کړې او څرګندوي چې امریکا سره د سولې تړون له لاسلیک سره سم به اوربند په ټول افغانستان کې عملي سي. رپورټونه وایي د امریکا او طالب پلاوي خبرې هم له همدې کبله درول شوې چې طالب پلاوي له خپلو مشرانو سره سلا مشورې لرلې. پخواني طالب چارواکي سید اکبر اغا څرګنده کړې د یوې اونۍ اوربند په دې معنا دی که د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې د ډاډ وړ وي اوربند به وغځېږي او که ناسمې وي د اوربند وخت به پوره سي. سرچینې وایي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د خبرو لوبیا پایل سره به د سولې د تړون او اوربند نیټه هم څرګنده سي. طالبانو تر اوسه د اوربند په اړه خبر نه دی تایید کړی. د افغانستان په هلمند ولایت کې د پوځ پر یوه پوسته چاودنه سوې چې 10 افغان پوځیان پکې وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه چاودنه پرون سهار په سنګین ولسوالۍ کې په خنجر نومي امنیتي پوسته کې سوې. د افغان پوځ د میوند څانګې په خپله یوه اعلامیه کې منلې چې په چاودنه کې د ملي اردو 10 سرتیر وژل شوي او 4 ټپیان شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک امریکا غږ ته ویلي وسلوالو لومړی پر امنیتي پوسته بومي برید او وروسته ډزې کړې دي. طالبانو د دې برید ذمواري پر غاړه اخیستې ده. پاکستان اعلان کړی چې سر لننه به په کابل کې د دوی سفارت افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې پاکستانی سفارت د دې خبر پخلی کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د دسمبر پر 28 په پېښور کې خپله کنسلګری تر 3 بندولو وروسته بیا پرانیسته. افغانستان په پېښور کې خپله کنسلګری د تیر اکتوبر میاشتې پر 14 له هغه وروسته وتړله چې په پېښور کې پر افغان مارکیټ پولیسو چاپه ووهله. پاکستان هم په غبرګون کې په کابل کې په خپل سفارت کې د ویزو څانګه د نومبر پر 3 له هغه وروسته بنده کړه چې دواړو هیوادونو پر یوه بل د خپلو سفیرانو د ځورولو تورونه ولګول. د سومالیا په پایتخت موغادشو کې یوه زوروره چاودنه سوې چې لږ تر لږه 6 پکې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د عین شاهدینو په وینا د چاودنې ځای ته څیرمه یوه امنیتي پوسته هم سته چې وایي موغادشو ښار ته د ننوتونکو او وتونکو موټرو څارنه او تلاشي هم کېږي. یو ځایي چارواکي ویلي چاودنه د یو ټرک په وسیله سوې چې وایي له بارودو ډک وو او هدف یې د موټرو د ټکسونو یا مالیو راغونډولو یو مرکز دی. تر اوسه چا د دغه چاودنې ذمہواری پر غاړه نه داخسته، خو تر دې وړاندې په سومالیا کې له القاعده ډلې سره تړلې الشباب ډلې د دا ډول بریدونو ذمہواری منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران لخوا تیره میاشت په حکومت ضد مظاهرو کې د وژل شویو کسانو پر یاد غونډه د انټرنیټ بندول او د غونډې د جوړونکو وهل تکول غندلې دي. ټاکل شوی و چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په ایران کې د نومبر په احتجاجونو کې د وژل شویو کسانو په یاد غونډې جوړې شي، خو حکومت په ګڼو ښارونو کې انټرنیټ بند کړی او ګڼ شمېر کسان یې نیولي دي. مایک پومپیو پر ټویټر لیکلی چې د ایران خلک پر خپلو وژل شویو خلکو د ماتم او د هغوی د یاد لمانځلو حق لري. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا ژغ ډیو ریډیو ورستۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاتې برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې پر یوه پوځي پوستا په برید کې لس افغان پوځیان وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. بل لور ته افغان ځواکونو د طالبانو په ضد عملیات هم کړي دي. د دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل زما د همکارې منزه شهید په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځمکني او هوایی بریدونو کې طالبانو ته سخت مرګ ژوبله وخته ده. دغه وزارت د دسمبر په 28مه یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې 14 طالب وسلوال وژل شوي دي. افغان چارواکو ویلي چې طالبانو د سنگین په ولسوالۍ کې د خنجر په نوم امنیتي پوستې باندې برید وکړ چې په کې لس تنو افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وخته. د هلمند د والي ویان عمر ځواک امریکا غاک ته ویلي دي چې د طالبانو برید په یوې چاودنې پیل شو او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ څو ساعته نښتې وشوې چې په کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخته. خاغلی ځواک نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د میوند قول اردو ویاند نواب زدران د فرانس پریس خبری ادارې ته ویلي چې د دغه برید په ترڅ کې لس افغان سرتیري وژل شوي دي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د سنگین ولسوالۍ د مرکزي سیمو پرته په نورو ټولو سیمو کې یې د دولت وسلوال مخالفین پراخ حضور لري. دا ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د پوځ سرتیري تر ډیره پکې د لویو لارو د ساتنې چارې مخته وړي. د افغانستان د دفاع وزارت همدا شان د لغمان په ولایت کې پر طالبانو باندې د یو هوایی برید خبر ورکړی دی چې په وینا یې 21 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې وروستیو کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې بیا تودې شوې، په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو لړۍ هم چټکه شوې ده. او تیره اونۍ افغان سولې لپاره امریکایي استازی زلمی خلیزاد په ټویټر لیکلی و چې طالبانو ته به خودل وي چې هغوی د ولس د سولې هیلو ته څنګه ځواب ویلی شي. د تیر کال راهیسې طالبانو او امریکا په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې. د تیر کال راهیسې طالبانو او امریکا په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو دعوه وکړه چې د سولې یو غوڅ تړون ته هم رسیدلی دي. خو څه د پاسه درې میاشتې د مخه کابل کې په یوه چاودنه کې د یو امریکایي عسکر په ګډون د 12 کسانو د وژل کېدو له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې دغه خبرې ختمې کړې وې. خو په 9 نومبر کابل ته د خپل یو ناڅاپي سفر پر مهال د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې طالبان او سولې او اوربان دواړو ته چمتو شوي. خو کله چې روانه میاشت زلمی خلیزاد او طالبانو په قطر کې د سولې خبرې بیرته پیل کړې، نو ورسره سم کابل کې د چاودنو لړۍ هم چټکه شوه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. Twitter @voadiva.
تاسو د امریکا جغ دی ریډیو ته غوښیاست. ځینې سرچینې وایي طالبان د نوې عیسوي کال لپاره پر ورځنی اوربند سلاسوي دي چې وایي کېدای شي د نوې کال لپاره عملي شي، خو نه طالبانو نه امریکای او نه هم افغان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه په رسمي توګه څه ویلي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د افغان طالبانو ځینو سرچینو نړیوالو رسنیو ته ویلي دي چې طالب مشران په ورستیو کې پر دې سلاسوي چې له امریکا سره د سولې تر تړون مخکې په افغانستان کې را روانونی د لنډ وخت لپاره جګړه ودروي. د امریکا مشهور ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د یو طالب چارواکي له خولې لیکلي طالبانو د تیرې چهارشنبه یا شورو له ورځې راهیسې د بلوچستان په کوټه ښار کې له امریکې سره د اوربند په تړاو خپل منځي ناسته کړې ده. مشهور افغان خبریال او سیاسي چوڑونکی سمی یوسفزی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی طالبان لږ تر لږه د اوو ورځو او زیات له زیاتو د لسو ورځو پر اوربند سلاسوي دي چې یوازې په لویو ښارونو کې به عملي کیږي، خو وایي د اوربند وروستۍ پریکړه به د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده لخوا کیږي. سمی یوسفزی لیکي لنډمهاله اوربند د طالبانو لپاره یو ستر ازمیښت دی. امریکا به وګوري که د اوربند په موده کې کوم برید ترسره نسو، امریکا به باوري سي چې طالبان یو قوت او یو واک دی. له طالبانو سره به تړون لاسلیک کړي او دا اوربند به د افغانستان د سولې لپاره عمومي کړکۍ خلاصه کړي. د وال سټریټ رپورت وایي ټول طالب مشران تر بحث او سلام مشورو وروسته د یوې اونۍ پر اوربند سلاسوي دي چې وایي کېدای سي د نوي کال له پیل سره عملي سي او د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کولو ته موقع برابر کړي. په رپورت کې راغلي چې له جنگ بندۍ سره سم به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر هم وټاکل سي او د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره به تر تړون وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات هم پیل سي. په افغانستان کې د سولې د مطالعاتو د مؤسسې مشر خلیل الله صافی هم له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو د اوربند پریکړه په پېښور او کوټه کې په خپل وروستیو غونډو کې کړې ده.
طالبانو سیاسي کمیسون د کیسس پلاوی د شیخ شهاب الدین دلاور په مشرۍ کې یو اونۍ مخکې پاکستان ته تللی او په پېښور کې او کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ د غړو د دارالفتا د مفتیانو او د علماو شورا سره لیدلی دي او دوه ورځې مخکې په عمومي غونډه کې چې هم د علماو شورا د نظامی کمیسون او د سیاسي کمیسون د کیسس پلاوی او د رهبرۍ شورا غړي پکې موجود وو. دوی په خپل منځي ورځنی عمومي اوربند سره هوکړه کړی دا او کله چې سیاسي کمیسون بیرته دوه ته ولاړ شي له امریکایي پلاوی سره د طالبان د رهبرۍ دغه مثبت پیغام شریک کړي او که امریکا بل کوم غوښتنه ونه مني او دغه ورځنی غربند ومني نو هیله مندي ده چې د جنوري په میاشت کې توافقنامه لاسلیک شي.
طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د اوربند په اړه خبر نه دی تایید کړی، خو ځینو رسنیو د طالبانو د پخوانی مشر سید اکبر اغا له خولې ویلي طالبان لا تر اوسه پر دې نه دي سلاسوي چې د لنډ وخت او اوږدمهاله اوربند وکړي. افغان حکومت او امریکا هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي، خو سرچینې وایي چې که طالبان اوربند وکړي نو په غبرګون کې به افغان حکومت هم د طالبانو په ضد په ټاکلې موده کې جګړه ودروي. د طالبانو او امریکا ترمنځ تر څو میاشتنی ځنډ وروسته خبرې د روانې میاشتې په لومړیو کې بیرته پیل شوې، خو د دسمبر له 14 راهیسې د نوي کال د رخصتیو لپاره مذاکرات په ټپه درېدلې چې زلمی خلیلزاد ورته لنډمهاله وقفه ویلې ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
تاسو زموږ دغه خبرونه او نورې خبرونې زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلی او د روانو چارو په اړه رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه لوستلی شئ. پته یې ده www.voadiwanews.com. د سومالیا په پایتخت مغادشو کې یو زورور چاودنه سوي چې لږ تر لږه شپږ اویا تنه پکې وژل سوي او ګڼ شمېر نور ژوبل سوي دي. زمواري تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو شکې پر الشباب ډلې کېږي چې له القاعده ډلې سره تړلې ده. تفصیل یې د نصرالله په رپورټ کې اورو.
د سومالیا سرخار مغادیشو کې په یو موټر بمی برید کې لږ تر لږه اتیا تنه وجل شوي او لس کم سلو پورې تنان پکې زخمیان شوي دي. د پولیسو او د اسپتال چارواکو تر مخه دا په دې میاشتو کې د ټولو نه خونړی برید و. د عیني شاهدانو په وینا دغه چاودنه د ښار په هغه ځای کې شوې چېرته چې یو امنیتي پوسته هم ده. دغه ځای کې د مغادیشو ښار ته ننوتونکي او د ښار نه بهر وتونکي ګاډو څارنه یا چیکینګ کېږي. حکومتی چارواکو وویل چې سلو ته نږدې ګاډی او رکشې د معمول چیکینګ دپاره په لاین یا قطار کې ولاړو. خلک پکې ناست. په دغه وخت کې دا بمی چاودنه وشوه. یو ځایي چارواکي ویلي چاودنه د یو ټرک په لارې شوې. د امنیتي چارواکو او د پوهنتون انتظامیه د وینا تر مخه د دیرشو نه زیات پکې د پوهنتون او سکول ماشومان دي چې د سهار وخت په عام بسونو کې سکولونو او پوهنتون ته روانو. د بنادر یونیورسټي صدر ډاکټر محمد محمود باید ویلي چې ولس پکې د دې د پوهنتون زده کوونکي وجلې شوي او کم از کم د شلو نه زیات زده کوونکي پخې زخمیان شوي دي. د لومړي رپورټونو تر مخه د چاودونکي موادو نه ډک دغه ټرک هدف د ګاډو د ټیکسونو یا مالیو راغونډولو یو مرکز ټیکسیشن آفیس وو. د چاودنې د ځای حال لیدونکي یو تن وی او ایس سومالیا څنګ ته ویلي په دغه سیمه کې یې ځای پر ځای وینه او د وجودونو ټوټې لیدلې دي. دغه تن ویلي د مړو شوو تنانو شمارل ګران دي خو ډېر خلک پکې وجلې شوي. د بمی چاودنې څو ساعته وروسته د سومالیا پارلمان د یو کس یو رایا یا یو ووټ په نوم باندې یو نوی انتخابي قانون پاس کړ. په سومالیا کې به انتخابات 2020 په وروستیو یا د 2021 په لومړیو کې کیږي. د بمی چاودنې سره یاره پیدا شوې وه چې دا د انتخاباتو کې د ځنډ اچولو یوه هڅه ده. تر دې دمه چا د دغې چاودنې پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو په سومالیا کې د القاعده ترهګرې ډلې سره تړلې الشباب ډلې وړاندې د دغه شان بریدونو ذمواري په غاړه اغستې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبرې خبرونه لا دوام لري. په ایران کې تیر میاشت د تیلو د ګرانۍ په ضد باندې زرګونه خلکو احتجاجونه کړي وو چې سلګونه کسان پکې وژل شوي وو. په تیرو دوو ورځو کې په ایران کې د دغو وژل شویو کسانو په یاد باندې د دوی یادغونډې جوړېدې، خو د ایران حکومت پر دوی باندې انټرنیټ بند کړی وو او پر دغو خلکو یې تشدد کړی وو. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایراني حکومت دغه ګام غندلی او ویلی دی چې ایران له خپلو خلکو ویریږي چې هغوی د خپلو خلکو یاد ولمانځي. په دې اړه نور تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو په ایران ټکونه کړی دی چې په نومبر کې د وجل شوی مظاهرچیانو په یاد کې راجم شوی خلکو باندې تشدد کړي او په خپل خلکو یې د تشدد سره سره په هغوی انټرنیټ هم بند کړي دي. د نومبر په میاشت کې په ایران کې په زرګونو خلکو د تیلو د ګرانۍ په ضد احتجاجونه کول چې د ایران د حکومت لخوا په تشدد شوی وو. خارجه وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلی د ایران اولس حق لري چې د خامنئی لخوا د وجل شوی 1500 ایرانیانو لپاره هم غږ پورته کړي. هغلی پمپیو نیغ په نیغه د ایران پر روحاني مشر آیت الله علی خامنئی تورونه ولګول. د چا فیصله چې په ایران کې د هر سیاسي او مذهبي کشالې اخیری او د منلو وړ فیصله وي. په ایران کې د نیم سرکاري خبری ایجنسی ایلنا تر مخه د زیارت پر ورځ کې دونکي مظاهرونه وړاندې د ایران حکومت په اکثرو صوبو کې انټرنیټ د شروع پر ورځ تړلې وو. په ایران کې رپورټونه وایي امنیتي ادارو د کراج په هغه قبرستان کې هم یو شمیر خلک نیولي چا چې د نومبر په میاشت کې د حکومت لخوا په تشدد کې د وجل شوي یو خپل ملګري د سلويختۍ دستوره لمانځلو تیاری کولی. خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي د ایران حکومت د خپل خلکو نه ویریږي او یو واري بیا یې د خپل خلکو سره تشدد ته لاس اچولی دی او په خپلو وګړو یې انټرنیټ بند کړی. امریکا وایي د ایران امنیتی ادارو د نومبر په میاشت کې د مظاهره چانو په ضد د یرغل په وخت د زرو نه زیات خپل وګړي په تشدد وجلی دي. رایټرز خبری ایجنسی د ایران د یو نامعلومه چارواکي په حواله ویلي په نومبر کې د مظاهرو په وخت په حکومتي ارغل کې 1500 کسان وجل شوي دي، ولې دغه شمیر په سرکاري توګه پخلی نه کیږي. د بخنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په دغه مظاهرو کې لږ تر لږه 304 کسان وجل شوي او په زرګونو نور جوبل شوي. ایران د بشري حقوقو د ادارو دغه شمیرې رد کړې دي، خو په خپل یې هم په دغه مظاهرو کې د وجل شویو مظاهرتیانو سرکاري شمیرې نه دي خبرې کړې. په ایران کې د نومبر په 15مه نیټه د تیلو د ګرانۍ په ضد په زرګونو مظاهرتیانو مظاهرې کولې، چرته چې د امریکا لخوا د سنګینو اقتصادي بندیزونو د لاسه اقتصاد ډیر غورځېدلی دی. ایران د امریکا د صدر براک اوباما په وخت کې د امریکا او د نړۍ د نورو 15 هیوادونو سره د جوهري پروګرام په اړه تړون کړی و، خو صدر ترامپ امریکا را دغه تړون نه بهر کړی او په ایران یې نور سنگین بندیزونه لګولی دي. هر څه که امریکا د ایران سره د جوهري تړون نه بهر شوې ده، خو ایران وای دوی تړون یوازې د امریکا سره نه دی کړی او وای امریکا په خپل سر دغه لوزنامه نشي ختمولی تر څو چې د نړۍ نورو طاقتونو دغه تړون نه د وتلو فیصله نه وي کړی.
اوس هم د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په اړه وروستي رپورټونه راخلو. د پښتونخوا حکومت د ډبرو د سکرو یا د کولې په قانونو یا درنګونو کې د کارګرو د ژغورنې یو قانون منظور کړی دی. په تیرو څو کلونو کې په پښتونخوا او بلوچستان کې سلګونه کان کیندونکي په قانونو کې د زهرجنو ګیسو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. د کارګرو اتحادیه وایي چې په دغو قانونو کې د کارګرو د ژغورنې هیڅ اقدامات نه دي شوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د حمیدالله په رپورټ کې اورو.
د پښتونخوا حکومت په ماینز یا بیلابیلو درنګونو کې د کارکونکو خواریکه او د حقونو د سارنې ترمیمي قانون په متفقه توګه منظور کړی. د قانون وزیر سلطان خان اویل د نوي قانون مقصد د درنګونو په مالکانو د کارکونکو خواریکه او د حقوقو د منلو او د هغې د تحفظ د پاره د حکومتي سارنې زیاتولو په غرض د قانون نړول شوی دی.
پرانے قوانین تھے لیکن وہ اتنے افیکٹو نہیں تھے، تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو قانون ہے، اس پہ جب عمل درآمد ہوگا تو ہمارے جو کام کر جو مزدور ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ان کے مائک آنرس کے اوپر ایسی کمپریہنسو چیزیں اس کے اوپر رکھ دی گئی ہیں کہ ان کی سیفٹی شور ہو سکے.
د دولس بابونو او د یو سل دویشتو د پو په دې قانون کې اوس د درنګونو خواریکه هوتا ډیر حقونه او مراحت ورکړی شوی دي. د نوي اکلان دی په هر درنګ کې د کار د پر خطرناک یا توله ګرځولو د پاره ماینز انسپکټر پابند کړل شوی دی. هر یو درنګ ته د منتظم ساتلو ویل شوی دي او داغه د اجازه او درنګ د جانچ اغستلو نه بغیر هیڅ یو ورځ بعد درنګ کې کار نشي کېدی. د رنګ درنګ کې د صحت ساتلو د اصول پابندي، د سپا اوبو، د صحت ساتلو د پاره بنیادی ضروری آلات، د خواریکه د اوسېدلو ځای، د ابتدائی طبی آلاتو د پاره ځانګړي کمره او د یو طبی امداد کوونکی هر وخت ساتل په هر درنګ لازم ګرځول شوی دی. د غرنګ په غیر رجستر درنګونو کې د کار نه منع، د ځمکې پس او د درنګونو لاندې په یو اونۍ کې 8 ساعته کار او په یو ورځ کې د 8 غنټو نه زیات کار پابندي او نورې ډېری خبرې د نوي قانون برخه دي. د کویلی د درنګونو د خواریکهو د سازمان مشر عبدیار خنوای دی کې ډېری خبرې په زور قانون کې هم دي، خو د هغې عمل کول د خواریکهو زړه غوښتنه ده او حکومت په دې کې نه مرنی کیږي.
د ماین سردار چې کوم دی د ټولو نه هغه مجي موارد هغه دا وي چې هغه به خطرناک ماین ته کوزیږي، هغه به ماین چې کله معاینه وکړي چې هغه د کار دپاره دغه دپاره ټیک وي نو مزدوران به ځي، خو د بدې مرګ نه هغه منیجران چې کوم ماین سردار چې وي هغه هم اول خو هغه د یو ماین په ځای هغه په 15 ماینونو باندې ډیوټي کوي، هغه دا نه کوي چې هغه د اول نه لاړ شي هغه ماین د مزدورانو د کار دپاره کلیئر کړي. که اوس مونږ وګورو په درادم خیلو کې داسې لیدونه هم شته چې هغه اوس د حکومت د رجسټر شوي نه دي، هغې که اوس دغه مزدورانو یکم چې تن مزدور چې مړ شي د هغې دپاره د مزدور سرټیفیکیټ یا دغه رنګ نور دستاویزات چې کوم وي هغه هغې سره نه وي، ځکه هغه رجسټر نه دي.
د درنګونو او ماینز د کار د تربیه د پاره د سکول اف ماینز په نوم یو تربیتي ادارې د پرانستلو هم په نوي قانون کې حکومت پابند ګرځول شوی دی. د درنګونو د حالاتو او خواریکه سره د تړلې دورس محسوس بیمارو په حق له هم ذکر په نوي قانون کې شوی دی او کوهلز انسپکټر د دې پېښې سره تړلي بیمارې نو د هغې علاج کول به د درنګ د مالک په سر وي. په نوي قانون کې انسپکټر آف ماینز ته د غیر محفوظ او خطرناک درنګونو په موقع د تړلو اختیار ورکړی شوی دی. د کوهلي د درنګونو د خواریکو د تنظیم سمواد تر مخه په تیرو 1900 میاشتو کې په بیلابیلو درنګونو کې 169 کسان وژل شوي دي. دې کې زیاتره خواریکه د شانګلی ضلع او بیا ځنې د دیر، سواد، بنیر او لکی مروت ضلعو سره تعلق لري. حمیدالله ویو ویر، ډیوه نیوز، پېښور.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویزړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
سم د دې خبرونې ورستی رپورت تاسو پام راګرځوم. د بلوچستان کروندګر وایي ورستی کلونو وچکالی د دوی باغونو ته زیان اړولی، او چې لکبلای وای دوی ته درانه تاوانونه رسیدلی، او زیات کروندګر دې ته اړسوي چې خپل باغونه ختم کړي او نور سیمو ته کډه وکړي. خو په دې ورستی کې وایي چې پر فصلونو یې ملخان لګیدلی چې فصلونو ته تاوان رسولی. کروندګر وایي تازه غنمو ته ځان اړولی او د ژغورنې امکان یې نسته. کروندګرو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د ملخانو د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ډیوه ریډیو د خبریال حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
ل شپږ میاشتو وروسته له سند او له پنجاب څخه برته بلوچستان ته ملخ را ګرځېدلې دي. د کرو کروندې د صوبایي څانګې علي رتبه مامورین وی چې په ډیره بوکټي، بارکان، کلو، دوکي او د بلوچستان په زرغونه سیمه، نصیر آباد او جعفر آباد کې هم وو پسلوتي مالی زیان رسولې دي. د بلوچستان د کرو کروندې د صوبایي څانګې د پلانټ پروټکشن ډایرکټر سید عارف شاه نن د بلوچستان د ضلع کلاسې پلا دوره وکړه. د پردی محل باندې وایس اف امریکا ته ویل چې دا وخت یوازې غنم ولیار دي چې دغه فصل ته زیان رسولې دي.
دا د کلاس پلازا خزر رو پر روډ د 15 کیلومتر الوزي کیلومتر په دې کې د اسوار بیا د لوکس ټراغلی ول د ما خپل یو شپږ رو فیلډ وکتل. دلته صرف دا ټیم په فیلډ کې غنم ولیار دي، تی اوس بالکل تازه غنم چې کرل سی ول تاور رسیدلې په دې کې دا سی دي چې 20-30% کم هغه بوټي دي هغه بالکل ختم ول. د دې چانس نشته چې دوباره
د بلوچستان د کرو کروندې د پلان پروټکشن ډایرکټر وی چې کم غنم وختي کرل سوي دي دا غو د بچاو امکان موجود دي.
غنم چې کم وختي کرل سوي دي تقریبا دا سلور 15 پانی وي، پانی ډیر دي خوړلې دي. خدای غ غنم بیا ته چې وخت بده تیر شي ان شاء الله ریکور بسي او یقینا یو څه پیداوار به کوم شي. سرونه دې پرې کړی ول او پر دې چې وخت تیر شي ریکور بسي.
سید عارف شاه پر مخ زیات کړله چې دوی د ملګرو ملتونو د خوراک او د زراعت ارګنایزیشن ته هم خواست کړی دي چې د ملخو د مخنیوي لپاره دي د دوی مرسته وکړي. د په خبره چې هغه ژمنه کړې ده چې له دوی سره به مرسته کوي او دوی په دې اړه باندې د اړتیا د توکو راپور و دوی ته ستانه کړی دي. سږ کال د جون په میاشت کې هم ملخ دلته له ایران څخه بلوچستان ته را داخل شوي وو چې له سوه به د چاغي، نوشکي، مستونګ، دشت او د بلوچستان په نور یو شمېر سیمو کې و هندوانو، خټکی او دغه ډول وکیتوي او درختو ته سخت زیان رسولی وو. لاغه وروسته دغه ملخ بیا سند او پنجاب ایالت ته داخل شوي وو. د بلوچستان د کرو کروندې د صوبایي څانګې د پلانټ پروټکشن ډایرکټر عارف شاوی کچیر ملخ د مارچ په میاشت کې بیرته راشي نو د دې مالی تلفات به درې چند وي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
لا دې سره د ډیوه ریډیو خبرونه هم پای ته ورسېدې. په همدې څپو تاسو په څو شبو کې د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای شئ. د ډیوه ریډیو خبرونه به ماښام پر شپږو بجو بیا پیلېږي. تر هغه وخته ما بارکوال میخیل او د دې خبرونه پروډوسر منزه شهید ته اجازه راکړئ. ورځ مو نیکمرغه.